بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای پاس سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د پنجشنبه ورځ د 1404 لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15مه د 1446 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 9مه او د 2015 زیږدیز کال د جون د میاشتې 15مه نېټه ده. سامان الله زمانې د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به واشنگټن د هوکړې په لټه کې دی که د خپلو غوښتنو د تحمیل تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د غبرګولي 15مې پیښې په تړاو پروګرام واورئ، او وروسته به هم د قوم علمي حوزې په تړاو پروګرام ته غوږ شئ، او په پا پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د غزې پر وړاندې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو پر بندولو د ایران او قطر ټینګار. په خپل قوت سره د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ دوام. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د طالبانو پر ضد د کمیټې د مشر ټاکل کېدل. او په غزه کې د ناورینونکي وضعیت دوام. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر د قطر له امیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دې واد حکومت او خلکو ته د لوی اختر مبارکۍ په ویلو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او همدارنګه په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان پرون له غرمې وروسته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په ټلیفوني خبرو کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سیاسي او ډیپلوماتیکو همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار سره یادونه وکړه. هیله ده چې د مسلمانانو هیوادونو ترمنځ د خواخوږۍ او یووالي په رڼا کې او په سیاسي او پر هوښیارانه حل لارو په تکیه کولو سره پر صهیونیستي رژیم باندې اړین فشار راوړل شي، څو د غزې د مظلوم خلکو پر وړاندې تکراري جنایتونه او ظلمونه ودروي او د سولې او ثبات د بیرته راستنېدو لپاره لاره هواره شي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی هم په دې صمیمانه خبرو اترو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له ټلیفوني اړیکې او صمیمانه مبارکۍ څخه د مننې ترڅنګ د ایران حکومت او خلکو ته د لوی اختر مبارکي وویل، او د غزې د خلکو ترخو او دردناکو شرایطو ته په اشاره سره د صهیونیستي رژیم د بریدونو پر بندولو ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پر دې اصل باندې په بیا ځلي ټینګار سره چې د ایران د غني کولو پر ردولو سره به هیڅ موافقه نه وي، مګر د اټومي وسلو د ردولو په هدف سره یو موافقه ممکنه ده وویل. په هیڅ شرایطو کې به موږ هغه وطن پالان مایوسه نه کړو چې زموږ وړتیاوې چمتو کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د چهارشنبې په ورځ په ایکس شبکه کې د ایران له اټومي او داخلي وړتیاو څخه
د دفاع ترڅنګ زیاته کړه. یو څرګند دلیل شتون لري چې ولې یوازې څو هیوادونو د اټومي راکټورونو د سون توکو د تولید وړتیا ترلاسه کړې ده. دا کار د پاموړ مالی سرچینو او ستراتیژیک سیاسي لید اړتیا سربیره یو قوي صنعتي زیربنا او یو تخنیکي اکاډمیک سیستم ته اړتیا لري چې د اړتیا وړ بشري پانګه او تخنیکي پوهې تولیدولو توان ولري. عراق چې زیاته کړه، ایران د اټومي وړتیاو د ترلاسه کولو لپاره دروند قیمت ورکړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي سازمان مشر په یوه بیانه کې له ټولو سیاسي فشارونو سره سره د اټومي صنعت د پرمختګ پر دوام ټینګار وکړ. ویل په ټینګیمان انقلابي روحیې او د زړه له تله باور سره د اټومي صنعت د پرمختګ لاره به په قوت او ځواک سره پر مخ بوزو. د اسلام انقلاب د ستر بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د وفات د کلیزې په مراسمو کې د اسلام انقلاب د رهبر آیت الله خامنه‌ای د ستراتیژیکو او توضیحي بیانونو وروسته او د هغه له دې ټینګار وروسته چې اټومي صنعت د صنعت مور ده او ډیری علمي ساحې له اټومي صنعت څخه اغیزمن کیږي او دا چې د یورانیمو غني کول د اټومي مسلې کلي ده، دښمنانو هم خپل پام غني کولو ته اړولی دی. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر محمد اسلامی په یوې بیانې کې د ایران د اټومي صنعت د پرمختګ پر دوام ټینګار وکړ. پاکستانی مطبوعاتو د چهارشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب د ستر بنسټ ایښودونکي حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د شپږ دېرشم تلین په مناسبت د اسلامي انقلاب د رهبر څرګندونو ته په پراخه کچه انعکاس ورکړ او د هغه له قولې لیکلي چې غني کول د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام کلي ده. د پاکستان د خبري شبکې ای آر آی نیوز ویبپاڼې لیکلي حضرت آیت الله سید علی خامنی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د امریکایانو لخوا وړاندې شوی اټومي وړاندیز سل په سلو کې د اسلامي انقلاب د ارمانونو خلاف دی. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیشن نیوز ویبپاڼې هم راپور ورکړی د ایران ستر رهبر آیت الله خامنی د اټومي غني کولو د بندولو لپاره د امریکا غوښتنې رد کړې او زیاته یې کړه چې دا بهیر د دې هیواد د اټومي پروګرام محور دی. د اردو ژبې شبکې جیو نیوز ویبپاڼې هم په تهران کې د اسلامي انقلاب د رهبر څرګندونو ته په انعکاس ورکولو سره لیکلي حضرت آیت الله خامنه‌ای د یورانیمو د غني کولو په تړاو د امریکا غوښتنه رد کړه. تهران ته د شهباز شریف د روسي سفر او د ایران د اسلامي جمهوریت له لوړ پوړو چارواکو سره د لیدنو پر لاسته راوړنو د باور په څرګندولو سره د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر وویل چې تهران او اسلام آباد د دوه اړخیزو همکاریو د ودې لپاره په ځانګړې توګه د سیمه ییزې سولې او امنیت د رامنځته کولو لپاره یو شان دریځونه لري. سناتور محمد اسحاق ډار د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبری کانفرنس کې د اسلامي انقلاب له رهبر او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکن سره د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف وروستۍ لیدنې ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د تهران او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ به په ځانګړې توګه د اقتصادي همکارۍ سازمان یعنی ایکو تر چتر لاندې د سوداګریزو تعاملاتو او سیمه ییزو اړیکو د کچې د لوړولو لپاره پیاوړی شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د طالبانو د بندیزونو د کمیټې چې د 1988 په نوم مشهوره ده مشري پر غاړه واخیسته. دا کمیټه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړه شوې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د پلي کولو او څارنې مسؤلیت لري. منیر اکرم په داسې حال کې د دې کمیټې مشر ګمارل شوی چې چین هڅه کوي د پاکستان او طالبان ترمنځ اړیکې ښې کړي او په افغانستان کې د پاکستان رول پیاوړی کړي. د دې کمیټې مرستلان د ګویان او روسي هیوادونو استازي ټاکل شوي دي. پاکستان باید د دې مسؤلیت په اخیستو سره په طالبانو پورې اړوند د بندیزونو او نړیوالو تګلارو په بهیر کې مهم رول ولوبوي او وکولی شي له طالبانو سره د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو په اسانولو کې اغیزمن ثابت شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 کمیټه د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د ټاکلو او پلي کولو مسؤلیت لري او دغه بندیزونو له هغه وخت راهیسې چې طالبان په 2020 کال کې واک ته رسیدلي د د دې ډلې د فعالیتونو د کنټرول او د سیمې د امنیت د ساتنې لپاره د نړیوالې ستراتیژۍ برخه ده. د افغانستان د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوریانو د دورې 68 د سرو زرو سکې او یوه کوزه موندل شوې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور مشر عبدالحی زعیم ویلي چې دغه قیمتي سکې او کوزه د لهیار ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترلاسه شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې د سکو مجموعي ارزښت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو له تاریخي اړخه دا یوه مهمه او ارزښتناکه موندنه ده. زعیم وایي چې دغه سکې د غور ولایت د استخباراتو ریاست د ځواکونو په هڅو ترلاسه شوې او د اطلاعاتو او کلتور ریاست موزیم ته وسپارل شوې. د اروپایي شورا مشر انتونیو ګوستا پرون د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ټلیفوني خبرو کې د غزې اوسنی وضعیت د سینوستي رژیم د روانې جګړې له امله ناورینوونکی وباله. ګوستا وویل، موږ له اسرائیلو غواړو چې د فلسطیني خلکو پر وړاندې د بشردوستانه مرستو بشپړ بندیز لرې کړي او خپل پوځي عملیات ودروي. له دې سره دغه اروپایي چارواکي په غزه کې د سینوستانو د جنایتونو او د فلسطینیانو د نسل وژنې له غندلو څخه ډډه وکړه. له امریکا وروسته اروپایي هیوادونه د فلسطینیانو د نسل وژنې په برخه کې د سینوستي رژیم تر ټولو لوی ملاتړي دي. یوازې جرمني په غزه کې د نسل وژنې لپاره د اسرائیلو 30% وسلې برابروي. او وروستۍ خبر هم دا چې اسپانیا له سینوستي رژیم سره د 250 میلیون یورو د وسلو تړونونه لغوه کړل. هسپانوي رسنیو د سهشنبې په ورځ څرګنده کړه، مادرید له سینوستي رژیم سره له 250 میلیون یورو څخه د زیاتو ارزښت لرونکو وسلو تړونونه لغوه کړل. هغه د وسلو قراردادونه چې هسپانیا له اسرائیلي رژیم سره لغوه کړل، د 168 توپونو او د 1680 ټانک ضد توغندیو د تولید لپاره و. مادرید یو پلان جوړ کړی چې د اسرائیلو پر پوځي صنعت باندې تخنیکي تکیه ختمه او د دې رژیم پر ټکنالوژي باندې خپله تکیه پای ته ورسوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د ترامپ لخوا د ایران په وړاندې د زیات غوښتنې تکرار. واشنگتن د هوکړې په لټه کې دی که د خپلو غوښتنو د تحمیل. د امریکا پخوانی او البته بخنی د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران د سوله ییزې اټومي پروګرام په اړه د تهران او واشنگتن ترمنځ د هر ډول احتمالي هوکړې لپاره د واشنگتن زیات غوښتنې بیا تکرار کړي. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د جون په 2 په خپله ټویټر په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشال کې د ایران سره د احتمالي توافق په اړه د خپلو او د نورو امریکایي چارواکو د پخوانیو ادعاو په تکرارولو سره وویل، موږ به د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنه کړو. د ټرمپ روسي څرګندونې د هغه پخوانیو غوښتنو او ادعاو تکرار بلل کېږي چې مخکې هم د هغه د ادارې د چارواکو په ځانګړې توګه سټیف ویټکاف لخوا بیا بیا مطرح شوي دي. ټرمپ اداره سره له دې چې له ایران سره 15 پړاوه غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې دي، خو بیا هم متضادې څرګندونې مطرح کوي او خپلې ادعاوې تکراروي. هغوی هڅه کوي چې له یوې خوا له ایران سره د خپلو خبرو اترو څخه یو مثبت انځور وړاندې کړي او له بلې خوا د واشنگتن د فشار سیاست په چوکاټ کې د خپلو ګواښونو او ادعاو په تکرارولو سره د هوکړې د نه ترسره کېدو د پایلو په هکله خبرداری ورکوي او په دې ډول د ایران د ویرولو هڅه کوي. په همدې لړ کې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ، سټیف ویټکاف د اټومي هوکړې لپاره ایران ته یو وړاندیز استولی دی او ولسمشر ټرمپ هیله لري چې دا وړاندیز ومنل شي. هغه بیا د غوخ ژبه وکړول او ویل چې ری د ویټکاف وړاندیز ونه منل شي نو ایران بل جدي پایلو سره مخ شي. د امریکا پر وړاندې د ایران جواب د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له خولې وړاندې شو. عراقچی په لبنان کې د خپل کتاب د مذاکراتو ځواک د معرفي کولو پر مهال وویل که موږ سره اړین دفاعي ځواک موجود نه وای او د امریکا سره زموږ د اټومي تاسیساتو د بمبارولو توان موجود وای نو امریکا به موږ سره مذاکرې ته نه وای کېنستلی. عراقچی مصر ته د خپل وروستۍ سفر پر مهال وویل موږ له امریکا څخه یو وړاندیز ترلاسه کړی خو دا سند له ډیرو شکونو او پوښتنو څخه دی، ډیر موارد پکې روښانه نه دي. موږ به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو پر بنسټ او د ملت د ګټو په پام کې نیولو سره مناسب ځواب ورکړو. داسې ښکاري چې د یورانیمو د بډاینې دوام د ایران او امریکا ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی. د ایران اسلامي جمهوریت دا بهیر د نړیوال اټومي اژانس د اسلامي عمدار از د اټومي وسلو د نخپرولو د تړون یعنی د ان پی ټی پر چوکاټ کې خپل مسلم حق بولي او د یورانیمو د بډاینې د بندولو لپاره د امریکا زورواکانه او غیر منطقي دریز نه مني. په داسې حال کې چې ترامپ او د هغه اداره د زور په وسیله سوله ترلاسه کول پالیسی باندې عمل کوي او فکر کوي چې د پراخو بندیزونو او پوځي ګواښونو له لارې به وکولی شي ایران د خپلو غیر قانوني او غیر منطقي غوښتنو منلو ته مجبوره کړي، لیکن دا کار ناممکنه ده ځکه چې ایران هیڅکله هم د زور خبره منلې نه ده. خو که ټرمپ رښتیا د ایران سره هوکړه غواړي نو باید د ایران د اټومي برنامې په اړه خپل لیدلوری اصلاح کړي او غوښتنې منطقي او معقولې کړي. له بلې خوا د ایرانیمو د بډاینې په باب د ایران دریس چې د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له خوا څرګند شوی ډېر روښانه پرېکند دی. عراقچی ویلي د ایرانیمو د غني کولو لپاره زموږ لپاره سره کرخه ده او دا یو څرګند حقیقت دی چې اوس د اکثرو هیوادونو لخوا منل شوی دی. د ایرانیمو بډاینه نن د ایران د ملي ویاړ او غرور موضوع ګرځېدلې ده. د ایران ولس ته د علمي لاسته راوړنې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې او له شلو کلونو یې زیات د امریکا له سختو بندیزونو سره ژوند کړی دی. د خبرو د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ته خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشیږي چې تاسو به نن د چې د غبرګولي 15 ورځ ده په همدې تړاو او په همدې مناسبت باندې هم تاسو ته یو ځانګړی مطلب خبرې کې دغه نه وروسته به تاسو د قوم د ولایت علمی حوزې په تړاو ځانګړی بل پروګرام اوري او له دې وروسته به تاسو ته د اترماندګار یا تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوي پروګرام اوري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه مننه وکړئ چې بیلابیل خبرونه او داسې نور مطالب پکې موجود دي. تر دې چې زموږ سره ملتیا مو کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.
تلپاتې غورځنګ
ګلونو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. د ایران د ولس د مبارزاتو په تاریخ کې د غبرګولي د میاشتې 15 نیټه یو مهمه او برخلیک ټاکونکې ورځ ده. دغه مهمه او تاریخي پیښه د ایران د ولس په برخلیک کې ژورې اغیزې وشیندلې چې د اسلامي انقلاب د کامیابۍ سبب وګرځیدلې. له همدې امله دغه پیښه د سلطې له نظام سره د ایران د ولس د مبارزو په جوړولو کې یو مهم ټکی او د بدلون پیچومی دی. په دې اړه یوې وینا تاسو پام را اړوو چې دغه وینا هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you. خوګو دوستانو د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاسي تاریخ ځینی پیښې تجربه کړي چې له سلطې سره د مبارزې او د استبدادي نظامونو د نفي کولو عیني بلګې دي. د غبرګولې د میاشتې د 15مې نیټې تاریخي پاڅون هم دغه شان ځانګړتیا لري. د غبرګولې د میاشتې د 15مې پاڅون له سیاسي، ټولنیزو او دینی توکو جوړ شوی دی. دغه پاڅونونه چې د استکباري قدرتونو په خلاف د ایران د ولس د تاریخي مبارزاتو په بهیر کې شوي، د ایران په سیاسي بدلونونو کې ډیر اهمیت لري. خو په دغه برخلیک ټاکونکو پیښو کې د پردیو له توتیو او دسیسو سره د ایران د ولس مبارزه د ایران د ولس په انقلابي درېدنې کې یوه مهمه بلګه ګڼل کیږي. د غبرګولې د 15مې ماهیت په ایران کې د امریکا له مداخلتونو سره مخالفت و. د 1953 کال د کودتا په شان اقدامات او له دې وروسته سیاسي پیښې چې د کیپیټلیشن د رژیم د ټینګولو په شان د استکباري مداخلې تر اوجا پر مخ لاړه، هغه مهمې تاریخي پیښې دي چې د 1963 کال د جون د میاشتې د خونړې پاڅون د جوړېدو او په نهایت کې په ایران کې د شاه د ظالم رژیم د ختمېدو زمینه جوړونکې شو.
د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د غورزنګ سیاسي او فکری بنیاد د سلطې نفه کول بو. امام خمینی د 1963 کال په خپل مشهور بینا کې د هغوی د نیول کېدو او بیا د جلا وطنۍ سبب وګرځېده و خودل چې د غبرګولې د 15مې نیټې غورزنګ د استکبار ضد ماهیت لري او له همدې عمله یې دغه پیښې د ایران د ولس په انقلابي پاڅون کې ډېره اغیزه وشیندله او د سلطې له نظام سره د ایراني ولس د مبارزو په جوړېدو کې د بدلون په یو ټکی بدل شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د غبرګولې د 15مې په تاریخي حرکت کې له ایران سره د امریکا استکباري رابطه په داسې شرایطو کې چې په ایران کې د شر ساډوبونکی او ظالم رژیم د هیڅ ډول اعتراض او نیوکې اجازه نه ورکوله چیلنج وکړ. دغه انقلابي حرکت د ایران سیاسي ټولنیز بدلونونه نوی مرحلې ته داخل کړل چې په چټکۍ سره پراخ شول او د شال رژیم سره د مبارزې بنیاد وګرځېدل. د غبرګولې د 15مې نیټې پاڅون د باچایي رژیم لخوا د دغه غورزنګ په ځپل کېدو سره ظالمان ظاهرانه وجه ختم شو، خو دغه انقلابي غورزنګ ماته ونه خوړه او له هېواده بهر د امام خمینی له جلا وطنولو سره سره د اسلامي انقلاب د کامیابۍ زمینه جوړوونکی شو. شنان دي باوري دي چې اسلامي انقلاب د تنباکو د استعماري ضد غورزنګ د تاریخي حرکت د مشروطه د ولسي او عدالت غواړي انقلاب د تیلو د ملي کېدو د غورزنګ او د غبرګولې د 15مې نیټې په پاسون سره کامیاب شو.
خوګو دوستانو، لکه څنګه چې حضرت امام خمینی په خپلو ویناوو کې په ځلونو د غبرګولې د 15مې نیټې پاڅون د اسلامي انقلاب د پیل د ټکي په توګه یاد کړی، د دغه غورځنګ په راپورته کېدو سره په ایران کې د باچا له حکومت سره په مخالفت کې د سیاسي غورځنګونو لپاره زمینه برابره شوه. له همدې امله د غبرګولې د 15مې نیټې غورځنګ په وروستیو ګامونو کې د واکمن استبدادي نظام په خلاف د ایران د ټولنې په مختلفو پرګنو کې د خپګان د څپې د پیدا کېدو سبب شو چې د یوې لویې بیدارې او اختیار د پیل لپاره یو پاڅون او د لوی انقلاب حرکت لپاره زمینه جوړونکې شو. د غبرګولې د میاشتې د 15مې د پاڅون مهم توکي د ظلم او فساد په وړاندې درېدلو تشکیلول چې د دغه پاڅون د خپرېدو سبب وګرځېدل. دغه ځانګړتیا د اسلامي جمهوري نظام سیاسي مفکوره جوړوي چې د حضرت امام خمینی له سیاسي افکارو په الهام اخیستو سره د حق او عدالت په لاره کې په مبارزې ټینګار کاوه. د غبرګولې د 15مې نیټې د انقلابي حرکت اصلي جرړه باید د ایران په خلاف په استکباري سیاستونو او د خلطونو کې وګڼو چې د ایران په سیاسي تاریخ کې هم له انقلاب مخکې او هم وروسته په ځلونو تکرار شوی او امریکا خپل غلیمانه کارونه هیڅکله نه دي پرېښي. له دې امله د غبرګولې د 15مې نیټې پاڅون ته په یو تحلیلي نظر سره اساسي مسله له ایران سره د امریکا استکباري چلند دی.
قدرمنو اوریدونکو، د غبرګولی د 15مې نیټې د پاسون جړو ته کتن ښیي چې هغه څه چې په ایران کې د دغه غورځنګ د جوړېدو او د اسلامي انقلاب د راتللو سبب شول، د هغه وخت یو لړ سیاسي او ټولنیز بدلونونه وو چې د دغه پاسون په جوړېدو کې مهم رول درلود. د دغه مسلې مهم اړخ د 1945 کال په اګست کې له کودتا وروسته چې د مصدق د قانوني دولت د نسکورېدو سبب شوه، د ایران په وړاندې د امریکا بهرنی سیاست و چې د امریکا او انګلستان په غوښتنه د شاه ظالم حکومت په ایران کې ټینګ شي. هغه اسناد چې وروسته په رسنیو کې خپاره شول، په یو ډول د زمري د میاشتې د 28مې په کودتا کې د امریکا په رول رسمي اعتراف دی. د سی آی ای لخوا خپاره شوي اسناد په دغه کودتا کې د لویدیځوالو په رول تایید دی او د سی آی ای لخوا د دغه کودتا په برابرولو ښکاره داده کېدل دي. د هغو اسنادو له مخې چې په رسمي ډول د امریکا د جاسوسي تنظیم لخوا خپاره شول، سی آی ای 2 میاشتې مخکې د ایران د قانوني دولت نسکورولو نقشه طراحي کړې وه. د محمد مصدق د دولت له نسکورېدو 6 کاله وروسته د امریکا سی آی ای د پټو اسنادو په خپرولو سره د محمد مصدق د دولت په نسکورولو کې د دغه سازمان په لاس درلودلو اعتراف وکړ. په دې اړه په لسګونو سندونه د ملي امنیت د آرشیو لخوا چې د امریکا په جارج واشنګټن پوهنتون کې یوه ارګان دی، د دغه کودتا له 6مې کلیزې سره په یو وخت خپاره شول. فارن پالیسی خبرونې په یوې مقاله کې په دې عنوان سره چې سی آی ای اعتراف کوي چې د ایران تر کودتا شاته و ولیکل، د امریکا د اطلاعاتو سازمان 6 کاله وخت ضرورت درلود چې رسمن او ښکاره د مصدق د دولت په نسکورولو کې خپل رول ټینګار وکړي. دا دغه اسناد د مصدق په نسکورولو کې د امریکا د رسمي دخالت په معنا دی، خو په عین حال کې په پردیو پرسندویو کې هڅه کیږي امریکا د نورو بازیګرانو په میاز کې یو بازیګر وخی چې په دې ډول د مختلفو داخلي او بهرنیو بازیګرانو په میاز کې د ایران د رول په مطرح کولو سره د هغې رول کم رنګه وخی.
خوګو دوستانو، تاریخ خی چې د ایران په سیاسي تاریخ کې د استکباري قدرتونو په وړاندې د ولسی او مذهبي ملي پاڅونونو او دریدنو ځلانده صفحې موجودې دي چې هر یوې د ایران په سیاسي بدلونونو کې د غیس شیندون کې بدلون پیلامه و. د شنان الله نظر حضرت امام خمینی د ازادۍ، انساني کرامت او د سلطې د نفي په شان شعارونو سره په نړۍ کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ مدعي نظامونه وننګول، او د انقلابي پاڅونونو بنیاد د ولسونو پوهه او شعور وباله. حضرت امام خمینی اسلامي انقلاب په داسې لارې روان کړ چې د نورو لپاره بیلګه وګرځېده، او د دغه لوی حرکت اثرات د اسلامي بیدارۍ، ویښتیا، د بهیرونو د جوړېدو او د امید او ځان باورۍ د روحیې د پیدا کېدو سبب شوي دي. له دې امله د اسلامي انقلاب په کامیابۍ او په ایران کې د طاغوتي رژیم د وخت په ختمېدو سره له ایران سره د امریکا د دښمنیو نوی پړاو پیل شو. خو د امریکا او د استعماري قدرتونو د سلطې په وړاندې د ایران د ولس مقاومت او دریدل یوازې یو شعار نه و، بلکې د ایران ولس د استکباري دسیسو په وړاندې په دریدو کې خپل هوډ او اراده نړیوالو ته وښودله. د اسلامي انقلاب له عمره کابو 40 کلونو په تیرېدو سره د ایران د ولس مقاومت د دښمنانو دسیسې او هڅې شنډې کړې دي.
دوستانو، نن د ایران ولس د امریکا لاګواښونو او بندیزونو سره سره په هماغه باورونو په تکې او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په اصولو په پابندۍ سره چې د ظلم او نړیوال استکبار په مقابل کې په درېدلو سره متجلی شول، د ترقۍ او لوړاوي په مسیر کې خپلې روښانه لارې ته دوام ورکوي، او د سلطې د نظام په نفي کولو سره په یوه خپلواکه، په ځان باور لرونکي او عزتمن ولس بدل شوی چې په ډیرو عملی ډګرونو کې د نړۍ د هیوادونو لپاره بیلګه دی او د نړۍ د نورو ولسونو لپاره هم یو نمونه ګڼل کیږي. له سیاسي ټولنیزو نظره د غبرګولي د 15مې نیټې له پاسونه وروسته د ایران سیاسي بدلونونو وښودل چې د ایران ولس هیڅکله په مختلفو سیاسي، اقتصادي، کلتوري او پوځي ډګرونو کې د امریکا نفوذ نه دی زغملی. د دغه پاسون د ورځې پیغام هم د امریکا د سلطه غوښتنې په وړاندې د ایران د ولس درېدل او بیداری او په دې زمینه کې یوه بیلګه او معیار ګڼل کیږي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د غبرګولي د میاشتې د 15مې نېټې د پاڅون په باب مو ځانګړی مطلب واورېدو. هیله ده چې د استفادې وړ مګرځېدلې وي. نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د کوم علمیا حوزه
سل کلنه هڅه او مجاهدت
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
علي اصغر عابدي
د قوم د علمیا حوزې د سل کلن فعالیت، هلو زلو او مجاهدت په اړه له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
په داسې یوه دوره کې چې خپلو ریښو او جړو ته کتنه او بیانول د تلپاتیتوب راز دی، د قوم د علمیه مدرسې له بیا تاسیس راهیسې د یوې پیړۍ تیرېدل نه یوازې د علمي لارې د پیل یادونه ده، بلکې د مذهبي هویت، اسلامي عقلانیت او د تمدن د جوړولو مسؤلیت ته د ژمنتیا تازه کول دی. کابو سل کاله مخکې آیت الله عبدالکریم حایری یزدی په قوم کې یوه ډیوه بل کړه چې نن یې رڼا له سرحدونو بهر هم ځلیږي. سږ کال د قوم د علمي حوزې د جوړېدو د سلم کال نړیوال کانفرانس یو داسې فرصت رامنځته کړ تر څو هغه رول ته دوباره یوه کتنه وسي کوم چې دغه ارګان د تشیع نړۍ د فکري هویت او د اسلامي انقلاب د حرکت په بڼه اخیستلو کې لوبولی دی.
خوږو دوستانو، په 1444 هجری قمری کال کې، یعنی په روان 2015 کال کې، په قوم کې د اهل تشیع دغه علمی او دینی مرکز د هغې د جوړېدو د سلمې کلیزې نړیواله غونډه ترسره کوي. دا هغه مهمه پیښه ده چې نه یوازې د قوم د علمي حوزې د یوې پیړۍ د علمي، روزنیز او کلتوري فعالیت درنښت، بلکې په اسلامي تمدن جوړونې او له اوسمهاله نړۍ سره یې په تعامل کې د رول د بیانولو لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. د قوم علمي حوزه په 1440 هجري لمریز کال کې د آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی لخوا په بیا تاسیس کېدو سره په ایران کې د دینی مرجعیت د رول لوبولو او د دینی علم په منظمولو کې یو نوی ګام پورته کړ. دا خوځښت د قاجار او پهلوي پړاوونو د معرفتي، سیاسي او اجتماعي کړکیچونو په ځواب کې او د اسلامي فقهي او اخلاقو د راژوندي کېدو په موخه پیل شو. د دغو سلو کلونو په اوږدو کې د قوم علمي حوزه د تشیع نړۍ د مرجعیت او د تشیع تفکر په یو اصلي قطب بدله شوې ده.
Thank you. دا قوم په علمي حوزه کې د یوې پیړۍ د هلو ځلو او مبارزې درنښت او د هغې د ستر بنسټګر آیت الله شیخ عبدالکریم حیری یزدي ستاینه د دغه دوه ورځني کنفرانس له اهدافو و چې د رواني غویي میاشتې په 12مه نیټه په قوم کې د حضرت امام کاظم علیه السلام علمی مدرسې په کنفرانس حال کې د عالمانو د تقلید د مراجعو او د نورو کورنیو او بهرنیو علمی او دینی شخصیتونو پښتون سره پیل سو. په دې لړ کې د آیت الله حیری یزدي شل قلمي او درسي آثار خپاره سول چې ځینې پکښې له کلونو راهیسې کامیابه او نایابه و. په دې غونډه کې د تفسیر، حدیث، فقهي اصولو، فلسفه، عرفان او عربي ادبیاتو په شمول مختلفو برخو کې د حوزوي پوهو د بدلون د بهیر پاکله یو جامع راپور وړاندې سو چې نتیجه 250 معتبرې علمي مقالې وې. د قوم د علمي حوزې د جوړېدو د سلام کال غونډه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر او همداشان د آیت الله مکرم شیرازي او نوري همداشان په د تقلید د مراجعو د پیغام په وصل کېدو او د آیت الله جوادی عملی او جعفر سبحانی په وینا سره په رسمي توګه پیل سوه. پر دې سربیره د دستورو په دوران کې د علمي حوزو مختلف علمي او فرهنګي چولیزونه او په اسلامي نړۍ کې رول په څو تخصصي کمیشنونو کې وڅېړل سو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو مهم پیغام کې د وروستۍ یوې پیړۍ په بدلونونو کې د قوم د دینی مدرسې په بنیادی رول باندې په ټینګار سره د هویت او بدلون په دوو ټکو ټینګار وکړ. دوی د حوزې د عالمانو د علمي او دینی هلو ځلو په ستایلو سره په ښوونیزو طریقو او محتوا کې د دوامدارې بیا کتنې غوښتنه وکړه، خو په دې شرط چې د حوزې دودیز هویت زیانمن نشي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حوزه د اسلامي انقلاب فکری سنگر وبله او د نوی زمانه د اړتیاو د پوره کولو په ضرورت یې ټینګار وکړ. د ایران د علمي حوزو مدیر آیت الله علي رضا عرافي د علمي حوزو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود دغه وروستی پیغام یو ژوند بخونکې او خوځښت رامنځته کوونکې منشور وبلو. دغه راز یې وویل، دغه پیغام د حوزو په تاریخ کې یو داسې نوی باب پرانسته چې عملي کول یې ډله ییز هوډ او په حوزوي ارګانونو کې کرا پلاننګ ته اړتیا لري. آیت الله رافی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې حوزه باید د فکر او ټولنې په جوړولو کې د دین د اغیز شیندونکو شتون لپاره پیاوړی نظری بنسټ ولري وویل، علمي حوزه یوازې داسې ارګانونه نه دي چې د دینی اخلانیت او اسلامي نظریو بنیادونه جوړوي. هغه د پوهې پنځولو، دینی لارښوونې، په لومړۍ کرخه کې د جهاد نظام جوړونې او تمدن ته د پاملرنې په شمول د حوزې د پنځو مهمو دندو په معرفي کولو سره څرګنده کړه. د رهبرۍ منشور د اسلامي ټولنې د اداره کولو لپاره د بنیادی فکری تولید څارون کړي.
آیت الله مکرم شیرازی هم په خپل پیغام کې تبلیغ ته په لومړیتوب ورکولو او پوځ کې له تمتیات څخه په ډډه کولو ټینګار درلوده. د دوی د پیغام یوه برخه کې راغلی دی، دا علمي حوزه وه چې د ایران رنځېدلي ټولنې د کورنیو او بهرنیو دسیسو او بدنیتیو او د بې کفایته واکمنانو د کمزورۍ او لټیو او همداشان یې د فرصت غواړو د پلانونو او ګمراهیو په وړاندې وساتله. او آخر د ایران د خلکو اسلامي انقلاب چې له علمي حوزې او د تشیع له مکتب څخه راپورته سي وو، درواشاد امام خمیني رحمت الله علیه په افکارو او لارښوونې سره کامیاب سو او د ایران او نړۍ په تاریخ کې د بدلانه پیچومی رامنځته کړه. ډیرو وسوسو او دسو او بدماشیو او لوټمارو چې د تاریخ په اوږدو کې د رباني عالمانو او روحانیونو په سرچیندنې او اندېښمنیو او د مخلصو او فداکارو خلکو په ملګرتیا سره ماتې وخوړله او د پاکه شجره په ډیرو مبارزو او هلو ځلو سره په یوې پیاوړې ونې بدله سوه چې اصلها ثابت و، فرعها فی السما. آیت الله نوری حمیدانی بیا د قوم مدرسه هغه شجره طیبه یعنی پاکه ونه وبلله چې میوه او ګټه په اسلامي انقلاب کې د ایران د ولس په عزت او د نړۍ له مظلومانو په تیر بیا د فلسطین د ولس په دفاع کې سرګندې سوي. دوی د اصالتونو ساتل، د زمانې تقاضا او ته پاملرنه، د قرآن او سنت تر څنګ له عقل څخه کار اخیستل او په معنویت باندې تکیه او د امامت د لړۍ لاخري کړی امام زمان اجل الله فرج او شریف سره اړیکه د حوزې د پرمختګ لپاره ضروری وبلله او د روحانیت د ټولنیزو خدماتو او له خلکو سره د ملګرتیا په جاري ساتلو ټینګار وکړ.
په دغه کانفرنس کې د آیت الله جوادی عامولي په څرګندونو کې د هدایت د دوو نه تفسیریدونکو سرچینو په توګه د قرآن کریم او اهل بیت علیهم السلام په بې ساري مقام باندې ټینګار وکړ چې هیڅ سیال نه لري او د علمي حوزو فکری او معرفتي بنسټ جوړوي. دوی د باطنی الهي حجت په توګه په عقل باندې په ټینګار سره عقل پالنه د آیت الله حائری په شان مشرانو لخوا د قوم د علمي حوزې په احیا او د علم په تولید کې یو اصلي رکن وباله. هغه د علم په زده کړه کې د ډنډ کېدو په ځای د چینې جوړېدو ضرورت څرګند کړ او ټینګار یې وکړ حوزه باید خوځندتوب، نوښت او د زمانې د اړتیاو په اساس د معارفو پرله پسې تولیدونه ولري. آیت الله جوادی عامولي یادونه وکړه چې په حوزه کې باید هر ورځ د ماډرن او نننۍ دنیا لپاره نوې خبرې ولرو.
د داشان علیمانو پوهانو د مجاهدتونو او مبارزې په برکت د قوم علمي حوزه نن سبا په اسلامي نړۍ کې د شیعه دینی علومو د طلابو د روزنې په تر ټولو ستر او پر رونق مرکز باندې بدله سوې ده. نن سبا علمي حوزه په تیر بیا د قوم مدرسه په ایران کې د اسلامي کلتور او دیندارۍ ژوندۍ زړه دی. دغو مدرسو په ټولنیزو مسایلو باندې د پوهې عالمانو په روزنې سره د انقلاب فکری لاره هواره کړې ده. په همدې لړ کې د قوم اشعار د اسلامي نړۍ د ام القرا او د اسلامي انقلاب د سرچینې په توګه پیژندل سوی دی. په دې حوزه کې علمي تولید هم ډېر د پام وړ دی. تر اوسه د حوزې د کال د کتاب شپږویشت کنفرانسونه ترسره سوي او څه باندې درویشت زره علمي اثار یې دارالانشا ته استول سوي دي. د علم دغه ویاړمند تولید د حوزې علمي تنظیمونه، تحقیقاتي مرکزونه او موسسې او داسې نور چې د تحقیق په برخه کې فعال دي د حوزې د علمي خوځنده توب او تحرک نښه ده. د قوم علمي حوزه همداشان د اسلامي نظام د علمي او څیړنیزو اړتیاوو پوره کوونکې ده. جمعتونه او امامباري هم د حوزې د تبلیغي اډو په توګه د خلکو د راغونډېدو او د انقلابي ارمانونو د ترویج ځای نسول. حوزه د عدالت او خپلواکۍ په شان مفاهیمو په بیانولو سره وتوانېده چې مختلفې پرګنې په دین راغونډې کړي او د ټولنیزو بدلونونو په چلوونکې انجن بدل کړي.
لا بل خو حوزه د علمي خبرو اترو او ګډو فعالیتونو لارې له پوهنتون سره په غوټه خوړلو سره د مؤمنانو او انقلابي استادانو او محصلینو یو نسل وروزه. په پوهنتونونو کې د عالمانو د نظر ورکونې او شتون د کورسیو په شان ګډ پروګرامونه پیاوړي کړل. نتیجه یې د داسې پوهانو روزنه وه چې هم په دینی علومو او هم د ټولنې په ماډرن اړتیاو خبرو. د قوم علمي حوزه هم د هغه رول لمخې چې په اسلامي انقلاب کې درلوده او هم د هغو اقداماتو او کارونو په وجه چې له اسلامي انقلاب وروسته ترې په مختلفو برخو کې تمه کېدله پراختیا وموندله. په تېره بیا په دې وجه چې په اساسي قانون کې تعریف شوي ځینې مسؤلیتونه او د ټولنې سیاسي او کلتوري شغلونه یوازې د حوزې عالمان ترسره کوي شي. پر دې سربیره په دې کلونو کې د قوم د علمي حوزې مقام دومره پیاوړی او اهمیت موندلی چې نه یوازې په ایران کې دننه بلکې له نورو ډیرو هیوادونو څخه خلک د دینی علومو د ترلاسه کولو لپاره قوم ته راځي. دا شان چې تر 1400 کاله پورې د نړۍ له 122 هیوادونو څخه څه باندې 50,000 طلبه د المصطفی په سترې کورنۍ کې شامل شوي دي چې څه باندې 5000 زده کړې بشپړ کړي او خپل خرونو هیوادونو ته ستانه شوې دي، څو هغه شیندونکو روزونکو مبالغان او کلتوري مدیران وګرځي.
دا قوم علمی حوزه اوس هم د اسلامي نړۍ علمی او مانوي مرجعیت ساتلی دی. دغه مدرسې له مختلفو هیوادونو د زرهاو طلبو په روزین سره د دینی علومانو یو نړیواله شبکه جوړه کړې ده. په ایران کې د قوم حوزه په سترو سیاستونو او د دینی فکر په تولید کې مهم رول لوبوي. په عین حال کې د دغه مقام د ساتلو لپاره باید د ټکنالوژۍ او نړیوال په شان نوي راڅرګندونکو ننګونو ته خلاقانه ځوابونه ورکړي. له دې امله چې نوی اسلامي تمدن د فکر تولید، د انساني ځواک روزنې او د نړیوالو اړیکو پراختیا ته ضرورت لري. حوزو ته په کار دي چې د علمي او فرهنګي ډیپلوماسۍ په پیاوړي کولو سره نړۍ د اسلامي تمدن مثال وړاندې کړي. د نړیوالو تایقاتي مرکزونو جوړول او د عدالت او معنویت د مفاهیمو تودول به په دې لاره کې اغیزناک ګامونه وي. په قوم کې د ورځني کانفرنس مشهد شارته د بهرنی میلمنو په سفر او د اتم معصوم امام حضرت امام علي ابن موسی رضا علیه السلام د پاکی روزه په زیارت سره په داسې حال کې پایته ورسیده چې له کانفرنس وروسته فعالیتونه بیا پیل سوي او د علمي حوزو په وجود کې یو نوی روح پوکلی او ځان ورته د لارې په سر کې اشکار سوي دي.
خو دوستانو دغه مطلب وخت هم دومره و نه، تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کرایسه.
تلپات خوشبویی. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هو زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. خواګوردونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د تلپاتې خوشبوی په نوم د پروګرامونو په نوې ټولګه کې د بیلابیلو تفسیری او معرفي موضوعګانو په هکله خبرې کوي. هغه حضرت د تلپاتې خوشبو د ټولګې په 15 پروګرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي.
هغه حضرت زیاتوی د ژوند لپاره د ویبل قاعده جوړول هم شته او منم او دا د دوهمې قاعده جوړول دی، یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په خو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوی مونږ څه شي راکړه، هغه په آتینا پی دنیا کې نه وایي مونږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وایي آتینا پی دنیا حسنا، په دنیا کې مونږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري او په آخره حسنه او په آخرت پسې هم دی. واقعي نه عذاب نار او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قرآن یو شمېر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي. خواږه اوریدونکو، د تل پاتې خوشبوی په نوم پروګرام پای ته ورسېده. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.